ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلک په خبره د قدر په نمروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څه وایي؟
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه هغه اوس وخت کې نه کیږي. ولې چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جماعت کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتما هغه نه یوازې دا چې دغه سې د مغز نه وځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمېر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړي وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه ور بد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زه لیسانس یم، پانتونه فارغ یم، لومړۍ درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفې نسته، همداسې نور زما غوندې سلګونه ځوانان همداسې ګرځي. ډېر په کچا کې لارو لاړل، ډېر ځوانان سیندونه وخوړل، همڅه لاس هم دې لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک یې ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سې پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبور شي کچاکی لار ته مخه وکړي. هغه پسې مخه وکړي یا د سیند خو ماهیانو خوراک سي، سیند غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اوولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ. دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه پایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواده دي، تعلیمونه کړي دي، بیکاره دي. ځکه په تېر وخت کې وګورو، تېر دولت به وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کومو ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هر بخش کې، مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخل دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرته له باندې که اوس وګوره، پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. هم هغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. چا چې په لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، د هغه وخت کې کاري فرصتونه د خپل ابتکار په یو کورس خلاص کړي، انګلیسي ژبې سمالکان انجن ته تدریس ورکوو. چاغه ور باندې اوس وخت بند شو، چیرته چې پیسې نه یو چیرته سره مصروف نه وي، نو خپل ارتا سره څنګه فرق کی؟ نو ډیر تاثیر کوي، فشار سړي باندې راځي، بیکاری خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمیر خبريالان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وېګماري. افغان خبريال جان آغا په دې اکله وایي
په خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي خو دوی لډل ډیر بیروزګار دي کار نه لري هر ورځ په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي خو لتر اوسه ډیر د دنې پر پیدا کېدو نه توانندي دوی تر شا کورنۍ د چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوې پوره کړي نو دوی کورنۍ وضعیت هم ښه نه دی او وسره خوا کې چې دوی هلته د کورنۍ غوښتنه کېږي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مخ دي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخه کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګاره دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګاره دي نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري یا مستقیما که دوی وایندوی یا د یوې ادارې وایند نه ټاکي البته د دوی تر شا د کار وکړي سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبرالان ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې څو دي یوه ګټه یې دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي بله ګټه یې دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندی وي نو زمونږ هیله مندي دغه ده چې ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او یو حداقل یو چانس خو باید ورکړل شي چې دوی خپل غزان وازموي او خپل ځان پکې وګوري
دم ګړی څه رقم کسان غوځای کې کار کوي چې هلته باید یو خبریال وي
په تېر حکومت کې دغه ستونزه موجوده وه البته چې ډېر کله به یو کس په مسلکي وو او هغه به بېدندې وو دغه ستونزه لا اوس هم البته شته دی چې هغه ځای د خبریال وي هغه ځای د مسلکي کس وي هلته نه وي مسلکي خبریالان او په خاص ډول هغه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پوهېږي چې څه ډول زه یوې رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپلې ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبریال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو حتمن له هغې دغه هر څه له یاده وځي ځکه دوی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملاً په خپل مسله کې برخه کار وکړي که چېرته دی په خپل مسله کې برخه کې کار وکړي نو حاصل چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه وځي نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سی د مغز نه وځي ډېر څونه خبره پاتې کېږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کېږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماسټري کوي دکترا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه دغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي
هاشمی وايي مسلکی ځوانانو ته د کار زمينه نه برابرول او لم دی وجه کمزور اقتصاد د تړ کړای چې قلم کېږي او د ورځنی لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړی چې د دې خوښي وړ نه دی لن موري سره مې مرکه کړی په غاړې سره وکړو
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دی لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زه به مطلب په راتلونکي کې غواړم چې فلانه څه شم مګر اوسني دولتونه او دا غوي قضاوتونه دا خي چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې دی زرماتي کیږي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لویه سطح یعنی په دولتي سطح باندې که چېرته دا وسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي مګر متاسفانه چې نه دی، ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان د ځوانان روان دي خارج ته، په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوی نشي. نو دا انرژي، ځوان انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفیږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
بله هاشمي صاحب، که دا راته وایي چې په هر هیواد کې ځوان د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، د ملا د تیر حیثیت لري، ولې افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي؟
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بد بختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ یې پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري نو هغه مونږ نه ګورو، په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصاً زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي، مگر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
همدا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګورئ څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لرې کېږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پوهیږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی، پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشي، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشي په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرری ګورو نو دغه مقرری هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپل زندگی ورته د یو مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپل زندگی ور باندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به مالکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې. اتل صاحب خبره ده وایي چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي، په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه څه کار وکړي، متاسفانه.
بله یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي، دغه به د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نو نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی موږ په بار بار پر موږ باندې تاریخ تکرارېږي. یو تیروتنه چې د موږ نه کیږي، مونږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته یې له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته یې له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو څو فیصده به پورته ځو بیرته به یې له صفره را شروع کوو، یو څو فیصده به پورته ځو بیرته به یې له صفره را شروع کوو. له دې نه بل هیله لوره نشي کېدای چې موږ یې وکړو چې یاره والا دا دوی چې اوس سره کوم روان دي دې ته به کېدای شي مطلب کوم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان به په ډېر لوړه سطحه کې موږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کېږي او زما ذهن ته زما فکر ته زما مفکورې ته او زما لیاقت ته نو همداسې ډېر ورته نه کېږي، نو څنګه به افغانستان موږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې موږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره د اے آئی ته ننوتې ده، مګر موږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانې کې پراته یو چې مطلب 1990 کې موږ هغه
نه چې مخکې نه ده. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاري خرڅوي، مثلا دوی یو بل داسې کار کوي چې هغه یو بل کس چې زده کړې نه کړي هغه هم کولی شي، مګر د مسلکي کس ته په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاري خرڅول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان دې څومره لیدلي؟
وینو موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسره پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چېرته مثلا په یو ډېر نامناسبه ځای کې په یوې ډېرې کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا د ژوند وکړي، یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چېرته مطلب دوی ژوند ولر لکه خپل هیلې په کمبل چا کې را ژوندۍ کړي، خطر خا کني دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی، او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې همدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوي مګر کار ورته نشته، قدر یې نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیه څومره منفي اثر کوي؟ آیا په همغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایا، نو دی به در ته دا وایي چې تا ویلی او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان ته هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایا، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته ده ته څه ځواب لرې؟ ته به دلته جنګ پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا هم دغه خواري کړی دي چې ماته توصیه راکوي، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کال وروسته یا 15 کال وروسته تا غونتی زه مات زړی شم یا می زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضح خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، آشوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یو پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک چې خپل نه وي که نه، واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپل پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نشي کولی څه چې باید وشي. لنډه خبره زما همدا ده.
بله، په دغه سي او وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړئ چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کې کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې حداقل تر څو وضعیت سمیږي تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوی نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې د هغه د ژوند په جریان کې کېږي هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې یو انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسې پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم د ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خوا هغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ته راننه نو واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغاز نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونشي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا مونږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر یې بدلي. نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې مونږ خپل فکر مصروف کړی دی، تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې حداقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
زه په خپله یو وړوکی زیارت ما پر مخ اچولی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. مونږ کله کله دا فکر مطلب ما ته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل بالکل لیونه کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره یې په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري، او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې مونږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي، او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي. ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي، تر څو حالات خدای دې وکړي چې نارمل شي، نو ښه به وي زه فکر کوم.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملما پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټر ال لري. د ژوند لویه برخه په بیلا بیلو هیوادونو کې تیر کړي. یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواد لري دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. لده څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته وایي چې ډاکټرای چیری کړی ده؟
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې.
درست تر دې مخته کولم سو چیرته چې دلې یاست، چیرته مو ژوند دې لیکل وکړ کړی دي؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو، پلار مې سیمان صاحب بیرته د کابل ته ځان تبدیل کې کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو. د ډېر مودې لپاره تر شپاړس کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خوا ته، د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله، بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینري ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته، هلته مې انجینري عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده؟
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته، بیا په اخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته، دا څنګه؟ دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري.
و ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې دا دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم و، یو طب و او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه او انجینری ته مې ځان ور واچوي. د هغه ته وروسته بیا مهاجر شولو، د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي، بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان مې رانیوله او بیرته مې جوړوي، بیا مې خرڅوي. بیا یو موقع شوله چې ورونه خوندې ټوله سبق ویله، نو مجبور چې څوک نه وي څوک باید پورې کار وکړي چې ټوله مصارف د دې تحصیل و دغه. بیا دغه څه وروسته چې بیا دوی ټوله درسونه خلاص کړل، ولاړه خپل کارو په کارو پسې ولګېدله. بیا موقع ما ته مسایده شوله، بیا ولاړه ماستري مې وکړي، ام بي اې مې وویله، ماستر اف بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو موضوع مې ولیدې مال چیرې ول. زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اې وویله. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نوشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد و، موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفتې اخره کې. موږ بیولو یو د ښار د باندې، هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې دا د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي، نو په دې باندې موږ بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد و، هغه ول تیزس په څه شي باندې لیکي، ما تر اوسه یې فیصله نه کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصادم اسلام کافر لري علوم لري. دی امریکا سره راغلی و، هلته په یل یونیورسټي کې استاد و، سبق ورکول. بیا راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول، زموږ استاد و. بیا د خبر داش په ذهن کې راوګرځېدې. بیا ولاړم کور ته و، په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه شی دی. ډېر جالب و، اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و. د میتیزس د ماستری تیزس مې په بانکداري باندې نشته کې، د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک کړو. بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کې، بیا دغسې ډېرې خوند را کوي. بالا پسې شروع سول، نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي. اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي، د اسامو بازار ته واچوي، هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي، هغه یو د خوږو د غوښو دغه دی، یو بل قمار دی، یو د شراب دی، یو دغه دی. نو په دې کې ستاسې پیسې ګډ نه سي، نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه څه وژغوري ګناو. بیا په دغه لړ کې ما ته ډېر خوند راکړې، ولګېدلم او دغه مې شروع کړې. څو ژورنال مې ولوستله، څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستله، د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې. بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم. بیا مجبور شوم ولاړم پی ایچ ډی مې وکړي په اسلامي اقتصاد کې، او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن آف اسلامیک فایننس، موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه، په حرکت باندې واچو. ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي، مسلمانان په میلیاردها او میلیاردها او سلها میلیارد ډالر لري، مګر هغوی خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچوي. په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې که واچو هغه د سودو په پیسو سره، د سودو د پیسو سره ګډیږي او زموږ پیسې حرامیږي. دا هغه لپاره بیا شروع کړي یو میکانیزم ولیکي. بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ډی وکړي. بله،
نو وروسته له دې چې پی ایچ ډی وکړل، له هغه وروسته مې بیا لبنانۍ کار څو
ولا د پی ایچ ڈی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر راغلم. په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم، د هغوی سره مې همکاري کوله. هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې اوو کالو څه لوړ، مثلا د لس یوولس دولس کالو څه لوړ او د شلو کالو څه کښته وه، چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي. د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې، د هغوی سره مې همکاري درلودله، تللم را تللم افغانستان ته. بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه. بیا نو کله چې پی ایچ ڈی خلاص کړل، بیا ما وویل چې نه، افغانستان ما ته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکړم کار وکړم. بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ولاړ شم افغانستان ته، هر څه چې مې د لاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکړم. دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکړم یا په کوچني پوست کې. حتی باور وکړئ بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دي د دودو مخنیوی چې کوي، دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به مې اخیستې په موټر کې به مې شو. دا چاره کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیکو دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې، ما چې زر دوه زره دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمام ویلې د منډې څخه، دغه مې تقسیم وي. دا ماته یو دغه یو ذریعه و چې ماښام چې بیرته کور ته ځم چې نن څه کړي د وطن لپاره زیاده خدمت مې کړي، چې لاقل ماسک مې توزیع کړي. یا مثلا کوچنیانو په میکرویانو کې زه اوسېدلم، په کرایه باندې کور مې نیولی و. نو اصل د زموږ د بلاک کوچنیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیر چای دا دغه مې کلچې سره وړلې، دا به مې ورکوله چې دوی علاقه مند سي درس او انګلیسي به مې ورزده کړي. څومره چې مازده وه څه چې مازده وه هغه مې ورزده کول. مقصد ځان ته مې داسې یو لاره لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅې زه ووایم چې دغه کار ما نن د وطن لپاره وکړي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر دکترا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک چې اوس اکثر د اقتصاد پروفیسران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي، خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کوړی خرڅوله، د مستعمل کالی خرڅوله، هغه سلسله زوی ته پاته سو، بیا زوی یې لمسی ته پاته سو، یا یو چا مثلا رستوران درلودی، نکه رستوران درلودی نوي کال د مخه، بیا هغه زوی ته پرېښو، هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وه چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسه دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسه دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي، زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو له خوا خبر شو داسې څوک دی، زه وغوښتلم به ما ته چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره، د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي او د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تل یو کار پورې خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتل ما ماسې تحصیل دکړي تعلیم دکړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والي په حیث باندې په غور کې تعین کړم. نو تر 2012 کال پورې زه د غور والي وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي، خپل تیسس مې عقل وژباړی.
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه منی، دغه خبره باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفی د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې، د ډیورند سره نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره مې فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، لااقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنې شروع کړلې، او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو داخل صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند د کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل، او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو آماده مو کې، یو پرزنت مو کې، او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهور ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړو، هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ، تا اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته، او دوی ویلي بیا د خبرې شروع کړل چې اوبه افغانستان ته مهم دي. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډېر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو، او زموږ سره څومره جفاسه وي، ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي، چې واسه افغانستان ډیر وبلري، او موږ سبا چې حق وره کې پاکستان حاصل کیاس. دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل، او ډیر تحقیق مو کوي، او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
د ډیورند په برخه کې که یاري وس به اوبو برخه ته بیرته راوګرځو، په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړې، څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
در طول مهم شایده او چه هر چوم را اسناد چه در امیر عبدالرحمن خان پا وقت که در دیوران پر ارتباط بندی را کروسی و اغا انگلیسان را طول فارج کردی، حتی در تاج تواریخ، اصلی تاج تواریخ اغا هیچ نسته. در تاج تواریخ چه در موش دسی پا کتاب خانو که لرو یا پا بازارو که خرسی ری، در طول حق کاپی ده چه انگلیسانو در تمپر کردی دیس دی بانی لاس و علی دی، او پا دی که شان اضافه کردی و کم کردی او در ارائه کردی. دو همه خبر داده چه امیر عبدالرحمن خان هیچ دول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دی. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کاله، یعنی مسلسل، دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې، هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی، هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په استیوات باندې او دغه سیس ما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي نو موږ دغه سی یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی وي چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړي هغه د هند انګلیس سره و پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود هند برتانوی هند برتانوی کومو وای چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود
نیو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات مکرل تاسو نظر سره دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مر ورته خوشبینه است مش کافی و بل رو دی زراعت و دی لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده څلور خواو ته نور مملکتونه دي بحر ته لار لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په پنځه دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا پنځه دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا یو سل یو پنځوس کې سل پنځوس دانه آبسنج راوړي او هغه وزارت آب برق ته ورکړي چې دغه آبسنجونه څه سی ولګوي چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري هغه آبسنجونه الکترونیک وه برقي وه چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت د اوبو سنجوله په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافو لپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه چولول او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونی او شی او شی په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلی او د زړې زمانه سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه کم یو بلري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري یعنی موږ د اوس کم آب و هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخن لرو یعنی صلاحیت نلرو یو قطره اوبه و هیڅ امسایت آورک متاسفانه چیز مور یو دیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان و دغه تزی ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو ملکت تا یو قسمتی ازبکستان تزی چی بیده ازبکستان اصلا دغه تزی ترکمنستان تا بیده یا اوبه خیجی تقریبا ریس و متر لور یو زای ارتا جو کری دا امو دریا بسا قزاق امپا ترکمنستان که حالتا یو غک ریزروایر ارتا جو کری دا غرب سر بانی
دکتر سب سمو پنیت کری چی پا آینده که چو وکی دیتا پا کتو چو پا اقتصاد که دکترا کری دا و دیو بو پا برخه که من پورا تخصص لری
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجندان فقط غواړم چې که څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم هر څه چې د لاس څخه پوره سي دغه باقي ژوند چې دی د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي
دننه په افغانستان کې نه و دلیری سه دغه ځای سه هسته چې مدلاسه کې خدا و هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلف لارو سه فقط دغه هسته کنتریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان د پاره اوسم کولای هغه اوسته کوم تر هغه چې یو دا شرایط تغیر وکړي، شرایط تغیر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي. څه باید وکړو؟
څومره هیله لري چې شرایط به تغیر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وي چې یعنی په وچ سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي، هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ شي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې. که دغه شی جوړ شي، زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار شدي د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پله چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولېږي، ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه اوس شکولی ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب کړي، یو ګل د سړک د ګلدانه څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري، زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد و مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پوه، زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنگ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایونو کې زجرونه وکاږي.
ډېره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
رادیو. I don't know.